دي او دولت صدران په څلورو ورونو کې لس منډه ورکړې دي. د افغانستان لوبه دغه شیبه روانه ده. وړاندې بیا هم د دې لوبې په اړه له تاسو سره معلومات شریکو، خو اوس لنډ خبرونه له اجمل انڅخه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لا زور ورکړی. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې وکړه. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور سخنوی والی ته د بلخ ولایت د چارو له سولیز انتقال هرکلی وکړ. پرون په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور څخه د ولایت چاري نوی والی محمد اسحاق راهګزر ته وسپارل شوې. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګرۍ د چارو یو مرکز پرانستل شو. او د برتانیا صدر اعظم وایي د اروپایي اتحادیې نورو مشرانو ته بووي چې باید د روسیې د ګواښ پر ضد چې پوله نه پیژني لاسونه یو کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او زموږ خپرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره شخیدلیو. د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره مو د افغانستان د سولې موضوع مطرح کړی ده. په وروستیو کې د طالبانو لخوا یو خبر خپور شو، په هغه کې وویل چې دوی دې ته چمتو دي چې له امریکایانو سره د سولې خبرې مخته یوسي. خو د افغانستان جمهور رئیس د فبروري په 28 د کابل پروسې په دوهمه نړیواله غونډه کې طالبانو ته یو شمیر تسهیلات وړاندې کړل او ویل چې د دوی ګوند به په رسمیت وپیژني. د یو ګوند په صفت، د سیاسي ګوند په صفت باندې په کابل کې دوی کولی شي چې دفتر پرانیزي، د دوی زندانیان به خوشي کړي او یو شمیر نور وړاندیزونه یې ورته وکړل چې تر دې دمه هم طالبانو دې ته تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی. په دې خبرونه کې د افغانستان دننه د اداري فساد په اړه چې په تیر کال کې اداري فساد سره مبارزه څرنګه وشوه یو تفصیلي راپور لرو. خو مخکې تر دې چې دې راپور ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
د 1990 کال په لومړۍ ورځ په کابل کې سخی زیارت ته نږدې مرګونی حمله د نړیوالو چاپي او آنلاین رسنیو پام راړولې ده. په دې برید کې څه باندې 10 کسان ووژل شول. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې دا د هغو ورځ تر بلې زیاتېدونکو حملو تر ټولو وروستۍ یوه ده چې شیعیان پکې په نښه شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دواړو اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو له 2014 کال راهیسې په جماعتونو، زیارتونو، ښوونځیو او عامه غونډو د څه باندې لسو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دغه ډیرو بریدونو هدف چې د رخصتیو په ورځ او په مذهبي مراسمو کې کیږي، ظاهرا په افغانستان کې د سنیانو او شیعیانو ترمنځ د نفاق چول دي. خو د دواړو لورو مشران ویلي چې دا ډول بریدونه د سنی مذهب او شیعیانو ترمنځ یووالی نشي زیانمنولی. ایران، سعودي عربستان، پاکستان، متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو سازمان، ناتو او اروپایي ټولنې په کابل کې د چهارشنبه ورځ برید غندلی دی. دغه برید مسؤلیت د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم په کابل کې شوی برید ته په کتو ویلي چې اسلامي دولت دلی یادایش تیر لمریز کال هم په کابل کې ګڼ شیعه مسلمانان په پرلپسې توګه هدف وګرځول. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې داعش غواړي په افغانستان کې قومي شخړې ژورې کړي او د امریکا له ملاتړ برخمن د اشرف غني په مشرۍ افغان حکومت بې ثباته کړي. او فارین افیرز مجلې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې او د افغان سولې د هڅو په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې لومړی راغلي چې هر ورځ 15,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې جګړه مخته وړي او په روان میلادي کال کې دغو پوځیانو دفاعي لګښتونه 50 میلیارد ډالر ته رسیږي. د مقالې لیکونکي په باور د دې جګړې په هر پړاو کې پیسې او وسلې تر ډیپلوماسۍ او سیاست ډېر مهم دي. د فارین افیرز مجلې په دې مقاله کې راغلي چې دا وضعیت د بدلون وړ دی که چېرته د امریکا مشران طالبانو ته ښکاره کړي چې د سولې پروسه هغوی ته د هدفونو رسیدو کې مرسته کولای شي. د مقالې لیکونکي په باور امریکایي چارواکي کولای شي دا کار له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په تدریجي ایستلو ثابته کړي، هغه څه چې د واشنگټن له هدفونو دي. فارن افیرز همدارس لیکلي چې طالبان دې ته اړتیا لري چې باور وکړي چې له واشنگټن سره موافقه له افغان حکومت سره د یوې همغږي شوې پروسې له سره تیریږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په زیمبابوې کې د زیمبابوې په مرکز هراري کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د 50 ورونو لوبه روانه ده. ایرلند په 8.4 ورونو کې یو دیرش منډې کړې دي. یو لوبغاړی هم له لاسه نه دی ورکړی. د افغانستان له لوري دولت ساتران پالنګ ته ولاړ دی او مجیب الرحمن. دولت زادران په 4.15 ورونو کې 19 منډې ورکړې دي او مجیب الرحمن په 4 ورونو کې 14 منډې ورکړې دي. د آیرلند لوري سټرلینګ شل منډې جوړې کړې دي. سټرلینګ د افغانستان سره پخوا هم په لوبو کې ډېر ښه لوبې تلې دی. د افغانستان لپاره دا خطرناکه بیټسمین دی. که چېرته افغان لوبغاړي اوس هم د دې وکټه ژر تر ژره واخلي نو په آیرلند باندې به فشار راشي. دا لوبه د افغانستان او آیرلند لپاره ډېره زیاته مهمه ده ځکه چې د دې لوبې ګټونکی به په 2019 کال کې په انګلستان او ویلز کې یو ورسنی نړیوال جام ته لار کوي. تر اوسه پورې زیمبابوې او بخشي کوربه زیمبابوې پرون بایلوده. تر اوسه پورې ویسټ انډیز توانېدلی دی چې دغه جام ته لار وکړي او یو بل ټیم به ورته انتخابیشي چې هغه د نن لوبې نتیجه ده. نو دا لوبه بیا هم د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده چې که افغانانو دا لوبه وګټل نو نړیوال جام ته به لاره وکړي. وړاندې په دې خبرونه کې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د سولې په ارتباط په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره شخیدلی و چې د دوی نظر څه دی، آیا له طالبانو سره سوله ممکنه ده او کنه ده، که څه هم د روان لمریز کال له پیله تر د ننه پورې او د کال تر پیلېدو مخکې هم د سولې په برخه کې ګڼ راپورونه خپاره شوي دي او ډېر افغانان ورته هیله لري چې سږ کال به د سولې په برخه کې پرمختګ وشي. خو اوس به راشو په افغانستان کې اداري فساد ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په 1416 لمریز کال کې د فساد پر وړاندې مؤثر اقدامات شوي او یو شمېر عاملان محکمو ته راکشل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دغه کال کې د فساد 2800 دوسیې بررسي کړې دي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي حکومت په 1416 لمریز کال کې د فساد ضد مبارزه کې سم بریالی نه و. بلخوا ځینې عام خلک د فساد پر ضد د مبارزې په څرنګوالي انتقاد کوي او ځینې په دې برخه کې د حکومت لاسته راوړنې ستایي. په دې اړه تفصیلي راپور له کابله خان محمد اسین وړاندې کوي.
ما آیت قضایی ریاست محکمې ابتدایي رسیدګي به جرایم سنگین فساد اداري
د افغان حکومت له هڅو او د نړیوال ټولنې له ټینګار سره سره په افغانستان کې اداري فساد په 1396 لمریز کال کې د یوې ستونزې په توګه پاتې او حکومت پکې ونه توانید چې له منځه یوسي. خو افغان حکومت وایي په دغه کال کې د اداري فساد پر وړاندې مؤثر اقدامات کړي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مون په عمل کې مهم اقدامات کړي دي. له دې جملې د 96 کال په بودیجه کې شفافیت، د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو په تړونونو کې اصلاحات، د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژۍ جوړول چې تمرکز یې په هغو وزارتونو دی چې ډیر مصرف او ډیر عواید لري. د حکومت ټینګار پر دې دی چې شفافیت او د ځواب ورکړه څنګه رامنځته کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي دغه اداره په 96 لمریز کال کې توانېدلې چې د اداري فساد 2800 دوسیو ته رسیدګي وکړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل د فساد قضیې په جدي توګه څېړل شوي چې په اساس یې په سلګونو کسان محکمو ته ورپېژندل شوي دي.
از مجموع بیش از 2800 قضیه که در یک سال مالی سیز است.
له 2800 قضیه څخه چې په 96 مالی کال کې د لوی څارنوالۍ لخوا ورته رسیدګي شوی، 440 د اداري فساد او درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پورې اړه لرله، چې له نیکمرغه دغه مرکز اختصاصي څارنوالۍ هم توانېدلی په دقت او غوڅه توګه یې په هکله دندې پر مخ بوزي.
دوی د دې لامل میلیونونه ډالر او سباندې 1,500,000,000 افغانۍ ترلاسه او د دولت خزانې ته سپارل شوې دي. ښاغلی رسولي وایي د فساد اکثر عاملین د عامه خدمتونو او د پوځي او ملکي برخو لوړپوړې او ټیټپوړې کارکوونکي دي. د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د فساد پر ضد د مبارزې یوه برخه ده چې په 96 لمریز کال کې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ځینو جنرالانو په ګډون د حکومت یو شمېر لوړپوړي کسان په علني توګه محاکمه کړي او د سزا حکم یې ور راوړلی دی. په ورته وخت کې د فساد پر ضد د مبارزې عالی اداره وایي په شپږنویم لمریز کال کې د فساد پر وړاندې ډیر کارونه شوي چې په ترس کې په لسګونو دولتي او غیر دولتي ادارې ارزول شوي دي. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری وایي
در سال جاری تخلفات زیادی در اکثر وزارتخانه پیدا
شده. پروان کال کی پا اکثر وزارتون کی سرغړونی کشف او ضبط شوی چې شاوخوا 15 بیلابیل اداری پکی شامل دي. همدارنګ د اویا دولتی او غیر دولتی درو ملکیتونه ارزول شوی او راپور د حکومت مشرتابه او ځینو سرغړونی لوی سنوال ته وړاندې شوی دي.
خاغلی فخری منی چې په شپږنویم لمریز کال کې امنیتي او سیاسي ستونزې لامل شوې چې دغه اداره ونه توانیږي چې له مفسدینو سره سمه مبارزه وکړي او عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوی په انتخاباتي کمپاینونو کې او د حکومت له جوړېدو وروسته له خلکو سره د ښې حکومتولۍ او د فساد پر ضد د مبارزې ژمنې کړي دي. خاغلی غنی د شپږنویم لمریز کال په لومړیو کې په ځینو دولتي ادارو کې د فساد پر شتون انتقاد وکړ. د کورنیو چارو وزارت یې د فساد د زړه په نامه یاد او په دغه وزارت کې د فساد په لمنځه وړلو تاکید وکړ. اوس چې د کورنیو چارو په وزارت کې د فساد پر ضد مبارزې له مسئلې کال تیریږي، دغه وزارت وایي د فساد ډېرې دوسیې چې ځینې جنرالان هم پکې شامل دي لویې څارنوالۍ ته لیږلي دي. د دغه وزارت د پلټنې رئیس ضیا کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په 1409 کال کې 1318 دوسیې وارزولې او د 241 مزنونو جنرالانو افسرانو ساتنمنانو سرتیرو او ملکی کارکوونکو په ګډون مو 1545 دوسیې لوی سنوال ته سپارلې دي.
خاغلی کوهستانی وایي په دغه وزارت کې اصلاحات په جدي توګه ادامه لري چې څو د پولیسو لیکې له مفسدینو پاکې شي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه کې د ملګرو ملتو د پایدار پراختیا اهدافو ته نه دی رسیدلی. د دغه راپور له مخې د پایدار پراختیا پروګرام د 193 هیوادونو لپاره 14 هدفونه په پام کې نیولي چې له مخې باید تر 2013 میلادي کال پورې د بېوزلۍ له منځه تلل تضمین شي. د شفافیت نړیوال سازمان په خوا تر دې په خپل یو کلن راپور کې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په لیست کې ځای کړی و چې د سومالی، جنوبي سودان او سوری وروسته یې 15 امتیازونه اخیستي او په 2018 میلادي کال کې د نړۍ په 4 فاسدو هیوادونو کې شمیرل شوی دی. د ولسي جرګې ځینې غړي د اداري فساد پر وړاندې د حکومت له هڅو راضي نه دي. د دغه جرګې د مرکزی تفتیش د کمیسیون غړی محمد حسین فهیمی وایي اوس هم په هیواد کې د فساد لمن خپره ده.
مشکلات عمومی که از در فساد اداری
هغه عمومی ستونزی چی؟